یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزایم. د ازادي راډیو د 12 بجو خبری پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. دا مطالب خبرو. استرالیا په کابل کې خپل سفارت د امنیتي ستونزو له کبله تړلې. بهرنیو چارو وزارت یې په اړه وایي
ما به تصمیم استرالیا برای تعطیل موقت امور سفارت در کابل احترام میگذاریم. امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شود.
در امریکا ولسمشر جو بایدن پر بلاروس د نویو بندیزونو د لګولو ملاتړ کړی. په لوګر کې د سنزلګل 15مه کلنۍ مشاعره جوړه شوه.
سنزلګل کلنۍ
دوه مې نیمه مو 15 دقیقې بحث ته ځانګړې ده. په جګړو کې د ملکانو د مرګ جوړې په زیاتېدو بحث شوی. تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې احمد شیباری وړاندې کوي.
افغان حکومت په هرات کې د طالبانو له زندانه د لسګونو کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. افغان ځواکونه ادعا کوي چې په لغمان کې له طالبانو پراخې سیمې نیولې دي او د امریکا ولسمشر د بیلاروس حکومت په زوره د یوې الوتکې د کینولو په خاطر خندلی. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له زندان څخه 140 بندیان خوشي کړي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل چې دا کسان تیر شپه د طالبانو پر یوه زندان د کمانډو ځواکونو د چاپی پر مهال خوشي شول.
41 تن از هموطنان به شمول 19 تن
زموږ 140 تن هیوادوال چې 19 سرتیری هم پکښې و. د پښتون زرغون ولسوالۍ په مار آباد سیمه کې د طالبانو له زندان څخه خوشي شول.
شاغلی فرهاد زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال وطن طالبان چې د زندان ساتونکو وشل شوي دي. د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو 40 ساعتونو کې د 19 طالبانو د وشلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي. د 201 سیلاب قولی اردو ویان مقصود آغا ازادي راډیو ته وویل
د مرکز پاتک ابوزایی او قلاتک سیمه د الینګار ولسوالۍ شیخ صاحب او د الیشنګ ولسوالۍ دوملام سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک شوی دی.
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ازادي راډیو ته پر استولي بیان کې ویلي دي چې دوی ټولي هغه سیمه ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي. روانه اونۍ طالبانو د لغمان پر مرکز مهترلام پراخ بریدونه وکړو چې بیا کمانډو ځواکونه سیمې ته واستول شول او د لغمان په مرکز کې اوس امنیتي وضعیت عادي دی. وروسته له دې چې استرالیا په کابل کې د خپل سفارت د بندولو خبر ورکړ، افغان حکومت ویلي چې د نړیوالو د سیاسي استازولیو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو امنیت خپل مکلفیت ګڼي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن اعلان وکړ چې د امنیتي اندېښنو له کبله په کابل کې د دې هېواد سفارت شایي په روانه اونۍ کې بند شي. شغلی موریسن په یو بیان کې وویل چې دا پریکړه په روانو میاشتو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د افغانستان د مبهم امنیتي حالت له وجې کوي. موریسن ویلي چې په کابل کې د استرالیا سفارت شایي د جمعې پر ورځ بند شي او استرالیایي ډیپلوماتان به وخت ناوخته د سیمې له نورو هېوادونو افغانستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلان وروسته په یو بیان کې وویل چې د استرالیا د پریکړې درناوی کوي خو بیان زیاتوي چې افغان دولت د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو په اساس د بهرنیو سیاسي استازولیو خوندي کولو ته ژمن دی. له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 12مې پورې د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان په کابل کې د امنیت په اړه اندېښنې ولاړې کړې خو د افغان حکومت چارواکو په وار وار ډاډ ورکړی چې د امنیت ته خوندي کولو توان لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د راین ایر هوایي شرکت ته یوې مسافر وړونکي الوتکې د جبري کینولو او د یوه خبریال د نیولو په خاطر د بیلاروس حکومت خندلی دی. بایدن په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو وویل د بیلاروس دا اقدام چې یو مسافر وړونکي الوتکه چې د اروپایي ټولنې د دوو غړو هیوادو ترمنځ سفر کاوه په جبر سره کښېناستو ته مجبور کړه او بیلاروسۍ خبریال یې ترې راښکته کړ نړیوالو اصولو ته ښکاره سپکاوی دی. بایدن دا اعلان پرون څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې د اروپایي ټولنې مشرانو پر بیلاروس د نویو اقتصادي بندیزونو پر لګولو موافقه وکړه او د غړو هیوادو د ملکي هوایي چلند پر شرکتونو یې شغ وکړ چې د ختیځې اروپا د دې هیواد پر فضا له تېرېدو ډډه وکړي. د دې موافقې لمخې بلاروس هوایي شرکتونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اروپای ټولنې له هوایي ډګرونو او هوایي حریم څخه کار واخلي. د بلاروس په وړاندې د امریکا او اروپایي ټولنې غوسه وروسته له هغه وپارېده چې د دې هېواد چارواکو د راین ایر هوایي شرکت الوتکه چې له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه د بمي حملې د جعلي کوښ په پلمه د یوې جنګي جټ الوتکې په وسیله د منسک هوایي ډګر ته راښکته کړه او د اپوزیسیون فعال او ژورنالیست رومان پراتا سویچې توقیف کړ. سپینه مړۍ او کرملین راتلونکې میاشت امریکا او روسیې د مشرانو غونډې ته د چمتووالي په چارو کې د پرمختګ خبر ورکړ. د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو د جو بایډن او ولادیمیر پوتین سرمشتیزي ته په جینوا کې د چمتووالي وروستۍ غونډه مهمه وبلله. جیک سولیوان او د هغه روسي سیال نیکولای پاتروشیف پرون په یوه ګډ بیان کې وویل په دې اړه د دواړو خواوو خبرې له جدي اختلافاتو سره سره مثبتې وې. د دې پلان شوي سرمشتیزي نیټه او ځای تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو په جون میاشت کې هغه مهال چې بایډن به د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې اروپا ته لاړ شي د دې سرمشتیزي تمه کیږي. بایډن به اروپا ته د سفر پر مهال په بریتانیا کې د وو لویو صنعتي هیوادو G7 په سرمشتیزي کې ګډون وکړي او بیا به په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او ناټو له مشرانو سره وګوري.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امنیتي شرایطو له امله د استرالیا د هغې پریکړې درناوی کوي چې په کابل کې خپل سفارت تړي، خو دا وزارت هیله څرګندوي چې دا اقدام به لنډمهاله وي. د دغه وزارت په یو خبري اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د سولې او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د استرالیا ونډه مهمه ده. تازه د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن ویلي تر راتلونکي جمعې کابل کې خپل سفارت تړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او ځینې تحلیلګران وایي د استرالیا دا اقدام د افغانستان د ډیپلوماتیکي دستګاه کمزوري ده. د افغانستان د ډیپلوماتیکي دستګاه د کمزوري اړخ په ډاګه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او په دې هیواد کې جګړې هم زور اخیستې، استرالیا په کابل کې د خپل سفارت د تړلو اعلان کړی دی. د استرالیا لومړي وزیر سکاټ موریسن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو له امله راتلونکي جمعه په کابل کې خپل سفارت تړي. ښاغلي موریسن وویل چې دا پریکړه په روانو میاشتو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د افغانستان د مبهم امنیتي حالت له امله کوي. په بیان کې راغلي چې د استرالیا حکومت ته مشوره ورکړل شوې چې په افغانستان کې د ډیپلوماټیک ماموریت لپاره لازم امنیتي تدابیر نشي نیول کېدای. د استرالیا لومړي وزیر ویلي چې ډیپلوماټان به وخت نا وخت د سیمې له نورو هیوادونو افغانستان ته تګ راتک کوي، خو نوموړي د دې حالت د لنډمهالیتوب هیله ښودلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د استرالیا د پریکړې درناوی کوي او له دې پریکړې خبر دي. د دې وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي رادیو ته ویل
ما به تصمیم استرالیا برای تعطیل موقت امور سفارتش در کابل احترام میگذاریم.
موږ په کابل کې د استرالیا د هغه پریکړې درناوی کوو چې په موقت ډول خپل سفارت تړي. دا پریکړه مخکې د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک شوی. موږ د استرالیا له مرستو او دا شان له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنو قدردانی کوو او هیله لرو چې د استرالیا دا موقته پریکړه بیا وارزول شي او په کابل کې د استرالیا د سفارت کارونه د تیر په څیر دوام پیدا کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغان حکومت ولس سره دغه هیواد د هر اړخیزي همکارۍ او ملاتړ درناوی کوي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې د استرالیا د سفارت تړل د افغانستان د ډیپلوماټیکي دستګاه د کمزورۍ په معنا دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانگزي ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې د استرالیا سفارت تړل کېدل به په تخنیکی لحاظ اثر ولري، خو دی وایي چې د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت اثر نه لري.
افغانستان په اوضاع باندې په ټوله کې چې دلته د ثبات او عدم ثبات مسله ده، فکر نه کوم چې کومه لویه خلا یا تشه رامنځته کړي.
اخوا د ولسی جرګی د اداري پلاوی یو شمیر غړو له حکومت غوښتنه کړې چې باید په کابل کې د بهرنۍ سفارتخانو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې بهرنۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړي. د دې جرګی د منشي مرستیال حجت الله خیرتمند ازادي رادیو ته وویل چې دغه چاره د افغانستان او نورو هیوادونو په ډیپلوماټیکي اړیکو منفي تاثیر لري. دی وایي ښایي له دې وروسته ځینې نور هیوادونه هم خپلې سفارتخانې په کابل کې د نامنیو د زیاتېدو له امله وتړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغان دولت د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو پر اساس د بهرنیو سیاسي استازولیو خوندي کولو ته ژمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست. په لوګر کې د سنزلګل 15مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. یاد مشاعره کې چې د دې ولایت سربېره د نورو نږدې ولایتونو څخه هم یو شمېر شاعران او فرهنګیان ورغلي وو. د ډېرو شاعرانو د شعرونو منځپانګه د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د زیانونو په بیانولو ورټوله وه. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
سنځلې ګل شي کلیلا ځل پس پړلې دي دلبارا لوګارا لوګارا.
په لوګر کې د ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنځلګل 15مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې له یاد ولایت سربېره د څنګلور ولایتونو یو شمېر شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه، ډېری شاعرانو پکې د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شعرونه ولوستل. د دوشنبه په ورځ د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل آزادۍ راډیو ته د سنځلګل مشاعرې په باب وویل:
موږ په لوګر کې له 15 کلونو راپدې خوا دا دودیز او کلتوري مشاعره لرو چې شاوخوا 1500 کسانو شاعرانو او دغه راز د شعر مینوالو ګډون کړی وو. ډېری شعرونه په دې باندې راټول وو چې ټول اړخونه یوې دایمي سولې او اوربند ته غاړه کېږدي. شاعر په زغرده او په واضح ټکو باندې له ټولو نه غوښتنه وکړله چې سوله چې الهي امر ده دې ته غاړه کېږدي.
مدني فعاله فیروزه زیوارم وایي دلته شاعرانو په خپل شعرونو او غزلونو کې د سولې پیغامونه لرل.
دلته ټولو په خپل غزل کې، په خپل شعر کې د سولې غوښتنه کوله. دا د سولې پر اوستلو کې ډېر مهم رول لري. کسو کوړه پاملرنه وکي دا سینس دوی نه پوهیږي. موږ د شعر په زبل دوی نه غوښتنه کوو چې سوله سوله سوله، خو بیا هم موږ غواړو چې سوله راشي او لوګر بیرته خپل وختنی حالت راشي، ځکه په لوګر کې نامنی زخت ډېره شوې.
شاعر حلیب ګل مشال وایي د مشاعره هر بر خبر ته خواندوره او په زړه پوري وه. خو په لوګر کې روان ناخوالې او جګړې د دې لامل شوې چې تر نورو کلونو پکې د فرهنګیانو او د ادب د مینوالو ونډه کمه وي.
هر بر خبر خواندوره او د مشاعره خو جګړو یو څه خلک دردولي او ویرولي دي. دلته یو رقم وحشت خپور دی. د دې وحشت لاسه خلک زوري کی د سیمه مشاعرو ته په فوخه ډیر خلک ورتلل، ډیر بيخي زیات خلک ورتلل. خو هغه خلک چې پوخه یو څه فیصدي زیات و یو څه کم شوی دی.
یو بل شاعر کامران احمد زیوایی جګړو او ناخوالو د فرهنګیانو د شعر نظم ډیر ځانمن کړای دی.
نو زما په فکر باندې هم دغه نامنو یو جګړو د شاعرانو د شعر نظم د ډیر زیات صدمه رسول دی. دغه شعرونه هم چې کوم اوریدل ټول درد پیره ډک شعرونه.
د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمی په خپل خبرو کې له شاعرانو قدردانی وکړه چې په دې جګړې ایزو شرایطو کې د دې ولایت خلکان یاد کړي او د ګډونوالو په شونډو یې مسکا خوره کړه.
زه خپل د شاعرانو نه ډېره مننه کوم چې بیا هم دوی د لوګر خلا راوېستله او د لوګریانو په شونډو باندې مسکا راوېستله. او ان شاء الله دا چې کوم اشعار شاعرانو ویلاغه به کتاب شکل کې چاپو د نور ولایتو څخه هم خلک راغلي وو او په دې شتوګه دا میله سره ورسېد.
د نور شاعرانو په خوا کې نورګل ترابی هم خپل شیرونه له حاضرینو سره شریک کړل.
سولې راشه زړه می ډک دی او تنه بیا مات کړی می ټوپک دی او تنه بوره مور لګیا دا خیرات غواړي خاریه کې یو یتیم ناس په سړک دی او تنه کمال خان یې چې مضبوط دی رغول دا پاچا هم دومره کلک دی او تنه وطن دی لخوگو کانو یا قربان شم کندهار ده که اتک ده او تنه
د مشاعری په پای کې پیاوش مر شاعرانو برابرې شوی ډالۍ و ویشل شوی او د لوګری ساز او سندرو په زړه پورې کنسرت هم د ګډونوالو د لاسونو د پړقا په بدرګه ترسره شو.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خبریږي.
په بامیان ولایت کې د یو ورځنی نندارتون پر مهال د 150,000 افغانیو په ارزښت د میرمنو په لاس تولید شوي محصولات او لاسي صنایع پلورل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه یو ورځنی نندارتون پرون جوړ شو چې میرمنو پکې خپل لاسي صنایع او په لاس جوړ شوي تولیدات نندارې ته ایښي وو. نوموړي وویل چې دا ډول نندارتونونه د میرمنو د ظرفیت لوړونې او لاسي صنایعو ته د بازار موندنې لپاره ارزښتمن دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دوی من دي چې پروان لمریز کال کې افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې په موخه ورته نور نندارتونونه هم جوړ کړي. په هلمند کې د شاتو تولیداتو کچه سباندې 15 ټنو ته ورسیده. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکونه نازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د شاتو مچیو روزلو کاروبار په غوړېدو دی او دا مهال سلګونه کسان پکې په کار بوخت دي او له همدې لارې کورنۍ ته نفقه برابروي. دا په خبره تیر کال د دې ولایت د شاتو تولید کچه 27.5 ټنه وه چې سږ کال به دا کچه 15.8 ټنو ته لوړه شي. نوموړي وویل چې د هلمند ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست خوا کروندګرو ته نږدې 300 بابه د شاتو مچیو فارمونه جوړ شوي دي چې د کال په تیرېدو سره یې مچۍ او شاتو تولید په زیاتېدو دي. دا مهال د دې ولایت فارمونو کې 1,140 صندوقه مچۍ تر لوزنې او پالنې لاندې دي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په 1998 کال کې د هلمند په کچه 18.5 ټنه، په 1999 کال کې بیا 27.5 ټنه شات تولید شوي وو او په روان کال کې بعد دې ولایت د شاتو د تولید کچه 15.1 ټنو ته ورسیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 95 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. راځوي وي بهرنی موضوع ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر بلاروس د نویو بندیزونو د لګولو په اړه د اروپایي ټولنې د اعلان هرکلی وکړ او د بلاروس اقدامې پارونکې وباله. اروپایي ټولنې وروسته له دې پر بلاروس د نورو بندیزونو اعلان وکړ چې د غیواد د راین ایر یوه مسافروړونکې الوتکه د بم په پلمه له خپل مسیره وګرځوله او له هغې څخه یو خبریال په زور کښته کړ. په دې اړه پام وکړئ. یو راپور ده.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلاروس له لوري د مسافر وړونکي الوتکې کوزول او د اپوزیسیون د ژورنالیست نیول د غوسې وړ پیشي وبللې. هغه وویل چې له اروپایي متحدانو سره په همغږۍ کې به ځواب ورکړي. بایدن دا اعلان 2 ساعته وروسته له دې وکړ چې د اروپایي اتحادیې مشرانو تېره شپه اعلان وکړ چې پر بلاروس به نوي بندیزونه ولګوي او د دې اتحادیې له 20 غړیو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې په خپلو هوایي ډګرونو او فضایی حریم کې د بلاروس الوتکې پرېنشتي. ولسمشر بایدن وویل د اروپایي اتحادیې د دې اعلان چې د هدفمنو اقتصادي بندیزونو او نورو اقداماتو غوښتنه یې کړې او د ده له ټیمه یې له مسؤولو کسانو سره د حساب کولو لپاره د مناسب اقدام غوښتنه کړې هرکلی کوي. د راین ایر یو الوتکه د یکشنبې په ورځ له آتن څخه ویلنیوس ته روانه وه چې د بمي برید د ګواښ په پلمه یې لوری بدل شو. یوې جټ الوتکې د بلاروس پلازمینې منسک ته بدرګه کړه او چې پر ځبکه کښېناسته پولیس ورننوتل او د اپوزیسیون فعال او خبریال رامان پراتاسوویچ ونیوه. د راین ایر اجرایي رئیس مایکل اولیری د آیرلند له نیوز ټاک راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل فکر کوي لومړی ځل دی چې یوه اروپایي ایرلاین ته داسې پیښیږي. دا پیشه د دولت په ملاتړ د الوتکې د یرغمل او د دولت په ملاتړ د شوکې قضیه ده. د بیلاروس دولتي تلویزیون تېره شپه د رامان پراتاکوویچ یوه لنډه ویډیو خپره کړه چې په هغې کې نوموړی یوه میسته ناسته یا او جسمي وضعیت یې ښه دی. رامان پراتاکوویچ د ټیلیګرام له لارې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د تېر کال د اګست میاشتې د ولسي اعتراضونو خبرونه خپرول. په بیلاروس کې د انتخاباتو پر پایلو له ولسي اعتراضونو وروسته د دغه هیواد چارواکو او پولیسو اعتراض کوونکي سخت ځپلي او دیرش زره تنه یې نیولي دي. راپورونه وایي چې په دې موده کې سلګونه کسان شکنجه شوي او ډېر خبریالان تر تعقیب لاندې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
هیواد ورځپاڼې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې د همکاریو په دوام لیکنه کړې ده. د لیکوال له انده د دې لپاره چې د ترهګرۍ پر ضد له طالبانو څخه د امریکا د مبارزې تمه شلیدلې ده او طالبان له ترهګرۍ سره نه شلیدونکي اړیکې پالي، نو امریکا هم اړ ده چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې یا هم خپل ښکېله شي او یا هم له افغان حکومت سره ملګرتیا ته دوام ورکړي. دغې ورځپاڼې ټینګار کړی چې عرب شیخان هم ښیي د پاکستان لاری د ترهګرۍ او القاعده لملاتړ تیر شي او ډیر دوام ونه کړي، ځکه په وینا یې اوس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې پاکستان په ټولو هڅه کوي چې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې امریکا ته اډې ورکړي چې دا کار به له یوې خوا د عرب شیخانو ملاتړ تر پوښتنې لاندې راولي او بل دا چې د ترهګرۍ ضد مبارزه به د ترهګرۍ په ځالو کې تمرکز وکړي. مسیر ورځپاڼې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وروستیو درنو جګړو ته په اشاره نیوکه کړې چې د جګړې دواړه غاړې د جګړې ټول اصول تر پښو لاندې کړي او جګړه د ملکي وګړو په کورونو، ځمکو، باغونو، لویو او کوچنیو لارو کې ده چې د جګړې تر ټولو ستر مالي او ځاني زیان ملکي وګړو ته اوړي. لیکوال اندېښنه ښودلې چې له روان وضعیت څخه داسې ښکاري چې راتلونکي څو میاشتې به لا سختې جګړې وشي، ولسوالۍ به لاس په لاس شي او په لویو او کوچنیو لارو کې به بریدونه وشي چې په دې ډول به د کورنیو بې ځایه شویو او بې کوره شویو شمېر به زیات او ملکیانو تلفات به هم لوړ شي او جګړې ښکېل اړخونه به بیا هم یو بل مات نه کړي او هیڅ لویه لاسته راوړنه به ونه لري. له همدې امله لیکوال ټینګار کړی چې د جګړې ښکېل اړخونه د جګړه ودروي او د خبرو میز ته کښېني. او اطلاعات روز ورځپاڼې د کورونا درېمې څپې او د شمېرو د زیاتېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس رسمي شمېرې په وروستیو ورځو او اونیو کې په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دي او د کورونا ویروس د خپرېدو دې پړاو کې د ناورین او کړکېچ د رامنځته کېدو شونتیا په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. وړاندې ټینګار شوی چې افغانستان کې د کورونا ویروس درېمې څپې د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د بستري ناروغانو شمېر او ظرفیت لوړ شي. لیکوال غوښتنه کړې چې د کورونا د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د خلکو په راټولېدو او روغتیایي ټکو ډېر پام وشي او د مخنیوي لپاره جدي محدودیتونه ولګول شي، که نه نو شمېرې به لا زیاتې شي چې کنټرولول به یې ستونزمن وي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس به ورشو نورستان ته. د نورستان چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دوه ولسوالي ډله ییز برید کړی دی. چارواکي وایي د برید په شاتمبولو سره یې له لسو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه پام وکړئ له سیمې دغه راپور ده.
د نورستان دوه ولسوالۍ چې د لغمان ولایت سره نږدې پرته ده، چارواکي وایي تېره شپه پرې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی. د دوی په خبره چې یاد برید هلته د میشتو افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول شوی او برید کوونکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د سې شنبې سهار ازادي راډیو ته وویل
بېګا شپه د یوې بجې شاوخوا د طالبانو لخوا نه د څلورو استقامتونو نه د دوه ولسوالۍ مربوطاتو باندې حملې شروع شوی و. تقریبا درې ساعته د جنگ دوام وکړه. شدید تهاجمي حمله یې کړې وه. امنیتي ځواکونو په ډېره مېړانه هغوی په شا تمبولې دي او تقریبا دولس نفر یې زخمیان دي. نورګرام ولسوالۍ دپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال صاحب داد په شمول څو نفر مهم جنګیالي مړه دي.
د والي په خبره چې وسلوالو طالبانو له یوې اونۍ څخه د دوه ولسوالۍ د نیولو لپاره چمتووالی نیولی و. د لویدیز نورستان په گاوند کې لغمان ولایت کې د سومه ورځ ده چې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې دواړه خواوې پکې یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوی کوي. په لغمان کې رواني جګړې لویدیز نورستان ته تللې لار هم د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې ده چې له امله خلک ستونزو سره مخ دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان وای د لارې بندېدو په وجه یې په سیمه کې د خوراکي او نورو موادو کمی رامنځته شوی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دواب کې د تیرې شپې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. خلک وایي په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو سره د طالبانو هوکړه لیک او ورپسې بین الافغاني خبرو افغانانو سره د جنگ پای ته رسیدو او سولې راتلو هیلې پیدا کړې وې، خو له تیرو څو میاشتو په دوحه کې په ټپه ولاړو خبرو او د جګړې د سنګرونو ګرمېدو سره دا هیله هم په ناهیلۍ بدله شوې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان نه هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست په دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس هم د زینو خلکو لاند غونه تاسو ته خبرو چې مکتید ازادي رادیو د غږ ثبتونکو ټلیفون لاري راسته ولیدي.
ستاسو لا پیغامونو
سیر الله حق محل د کونړ ولایت د درفیج ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم. زه د ازادۍ راډیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوس چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، چې مریضان شي نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناست دي دوایي په قیمتونو کې د حد نه زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یوه خوا نه بې کفایته دوایي د خپلې طبقې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولی. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یوه داسې طرحه جوړه کړي چې دوایي هم با کفایته او هم ریټونه کنټرول کړي. په دې حالاتو کې یو مریض سره 3000 او 2000 روپو یو پن جوړه یار ډاکټر ورکوي او د خپلې طبي ریټونه دي. والسلام.
ټیلر والا خبر کوم دا سرخم ګمرک بندروالۍ کې ولاړ یو بیکارم سوی دا سټانډرډ لپاره قیمت وړي دی او دا کې به موږ دار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خو دو اوس نن کار سوی دا پرې دین نه وایو دا سټانډرډ راو دي نو زه دې څه وایم چې ورور ګمرک موږ عالم کټو پاکستان خاورې ته راوړو پاکستان خاورې نه چراوو دا ګمرک پاتې ترازو د بده ترازو موږ هغه موټر تیر کې وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ عالم خبر جوړ کی چې بندروالۍ څنګه نو بل دبل کراځي هغه باندې دغه څه ودري پر چر تر او باسي سلوانه رانه واخلي شیرانه نو وزم اسکر پیسې علي چې وزم اسکر پیسې علي چې دغه جنه ګوره ترانزیت بار او بندر شرخان بندر ته 300 روپۍ اسکر دین خالی موټر شیرانه نو باس واسلې رانه د دې کانټو والا ورور نخري شروع کړی دی د لغمان کانټ کې چې لغمان دراینا خو ترازو د دې ورور مهرباني وکړي غوري وخوري سیمټ وو د ستنه د مکت قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلیګو سغه وای چې شلټن او دوی شنه شلټن چې موږ راو د مسلمان د بلا سیمټ په 100 روپۍ دا پوری تمامي د کابل کې چې مکرات هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه شي نو په 100 روپۍ به پوری حکومت دې دې غم او ضرور. سلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته غواګي است تاسو کولای شئ د ازادي رادیو د دغه اوریدونکو په څیر خپل غږونه مونږ ته راولېږئ. البته کولای شئ په زموږ ټلیفون ته زنګ راووي او غږ مو ثبت کړي. کله افغانستان زنګ راوهي په 0 او 3 4 1 شپېته باندې زنګ راووي او له لارښوونې سره سم خپل غږ ثبت کړي. کله بهر زنګ راوهي 0 0 4 2 1 1 4 1 5 باندې موږ ته زنګ راوالی شي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې کېږي. احمد شیبر ته به وارور کړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
د هرات سیمې چارواکي وایي چې افغان کمانډو ټوکونه